دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د سعودي عربستان په جده شهر کې د چهارشنبه په ورځ د غیر مسلمانانو په یوې هدیرې کې 14 سیوی دوه تنه زخمي سیوی دي دغه 14 په داسې حال کې سیوی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د قربانیانو د درناوي کلنی مراسم روان وو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دغه پیښه به می برید بللی او ویلي دي چې فرانسې دغه نهکه او ډارن برید د توجیه وړ نه بولي او هغه سخت غندي د چهارشنبه د ورځې د خبرت په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارټونونه هغه وخت جنجالي سول چې یو فرانسوي ښوونکی د بیان د ازادۍ د تدریس په ترڅ کې د غډول یو کارټون زده کوونکو ته وښود به دغه ښوونکی د اسلام پاله چچنیایي لخوا ووژل شو دغه پیښه د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون وغندله او د بیان د ازادۍ په عنوان د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارټونونو د خپرولو دفاع وکړه تیر میاستم د سعودي عربستان یو سیدونکو په جده کې د فرانسې د کنسولګری یو ساتونکو په چاکو ټپکړ او په عین ورځ یو بل بریدګر د فرانسې په نیس شار کې په یو کلیسا کې درې تنه په چاړه ووژل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څاري داري د چهارشنبه پورز ویلي چې د ایران لخوا په یو نایلان سیوی ځای کې د اټومي موادو شتون په اړه تشریح اعتبار نه لري د خبر په داسې حال کې راغلی چې څارونکو دې ته انتظار دي چې د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن بریا به د ایران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ یو نوی جوړجاړی ته ورسیږي او کنه د اټومي انرژي نړیوال ادارې په یو راپور کې چې اژانس فرانس پرس سره شریک کړی دی راغلی کته هم د ایران چارواکو د دې ځای په اړه یو څه معلومات شریک کړی دي خو دغه ادارې ایران ته ویلي چې لا هم د ایران ځواب په تخنیکی لحاظ اعتبار نه دی قسم د غیداري د غزای ندی په ګوته کړی خو ډیپلوماټیکی منابع اژانس فرانس پرس ته ویلي چې د غزای د تهران د ترکزاد آباد په ولسوالۍ کې دی اسرائیل له دې مخکې د دې ځای په اړه ویلي وو چې ایران په دې سیمه کې پټ اټومي فعالیتونه کوي د اټومي انرژي په نړیوال ادارې کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی په خپل ټویټر لیکلی په کار ده چې سمدستي د تبصرونو ډډه وسی او زیاته کړی ده چې خبري روان دي چې د دې مسلې اخرنی پایلې معلوم کړل شي د امریکا رسنیو د چهارشنبه پر ورځ راپور ورکړی دی چې د سپینې ماڼۍ یو بل مامور د کرونا په وایرس سخته سوی دی د نیویورک ټایمز ورځپاڼې او سی ان ان راپور ورکړی چې د سیاسي چارو رئیس براین جک د کرونا وایرس نتیجه دیونه لا غوړسته مثبت راغلی چې د نومبر په 3مه نیټه په سپینې ماڼۍ کې د انتخاباتو پاړه په یو غونډه کې برخه اخیستی و نیویورک ټایمز پر راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د یو بل سلاکار نتیجه هم مثبت راغلی ده خداغنو مینه د څرګند کړي او دا ایم نه دی ویلي چې هغه د انتخاباتو په شپه په سپینې ماڼۍ کې موجود وو او کنه د سپینې ماڼۍ د دوو نورو مامورینو د کورونا وایرس نتیجه په داسې حال کې مثبت راغلی چې لدی مخکې هم څو نور مامورین په کورونا وایرس سخت سیوی د اکتوبر په میاشت کې جمهور رئیس ټرمپ خپل او میرمن هم د کورونا په وایرس سخت سیوی وو د وایرس په امریکا کې تر اوسه د 2,00,000 سلويش زرو څخه زیات کسان مړ کړي دي او د غرض د 10,000,000 څخه زیات کسان په دغه وایرس سخت سیوی دي د کرونا وایرس چې تیر کال په چین کې پیدا شو تر اوسه په ټول نړۍ کې 2,50,000 کسان ورکړی دي او د 50,000,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سیوی دي د ارمنستان په پلازمینی یوران کې د چهارشنبه په ورځ په زرګونو اعتراض کوونکو راغون سیوی دوی د صدر اعظم نیکول پاشنیان په دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره د ناګورنو کراباخ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې جنجالي موافقه کړي د ناګورنو کراباخ په سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږونه جګړې وسوې چې د 1400 څخه زیات کسان پکې وژل شول صدر اعظم نیکول پاشنیان د روسیې په منځګړیتوب د آذربایجان سره د سولې تړون د سه‌شنبه په سهار اعلان کړ بلې خو د 1400 څخه زیات د روسیې سولساتي ځواک د چهارشنبه په ورځ د ناګورنو کراباخ په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی پولیسو ویل دي چې د اپوزیشن مار ګایګیک توسریکان په ګډون یو سل 15 دیش مزارچان نیونیول او بیا یې ورسته خوشی کړی دي مزارچان د یوروان د مرکزی کتابتون په چوک کې راغون سی ویدی او د صدر اعظم پاشنیان د استعفا غوښتنه کوي د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمن خان سیمه کې د سپرلی او گاډي او بوته د پریوتو په پیښه کې د برکسو درونو رو کسانو مړي هم موندل سی ویدی په دغه پیښه کې ټول 22 کسان مړ سی ویدی دغه پیښه چې د دوشنبه پر ورځ رامنځته شوه د سپرلی په دغه گاډي کې ټول 9 تنه سپارول د ماجرینو د مرستې او سازمان ویل دی چې د مدیترانې په سمندر کې لږ تر لږه 15 ماجرین لاغورسته مرسي ودی چې کشتي یې چپس و او سلطنه نور د بشري مرستو یوې بیړۍ اوپن هارمز لخوا جوړل سوی دی. دغه سازمان ویاندی ورنوکا الفوسنی خبری اژانس فرانس پرس ته وویل چې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدل دي. ټول کسان د اوبو څخه راستل سوي خو 15 تنه مړه دي. د لیبیا سایلی شار صبراتا ته نږدې په ربړي کشتۍ کې سپاره د دغو ماجرینو کشتۍ د چپکېدو وروسته د ژغورنې د عملیې کسانو سمندر ته ور ودنګل او دغه کسان یې راوستل. د اوپن هارمز ویاندی افسونی وویل چې د سې شنبې په ورځ هم دغه سازمان اته اتیا کسان ژغورلي وو. هغې زیاته کړې چې سمندر په دې ورځو کې آرام دی او دا یې وجه ده چې ډېر زیات مهاجرین د کښتیو د لارې اروپا ته د رسېدو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویل دي چې په تیرو اووه کلونو کې د 60,000 څخه زیات مهاجرین په دغه لارې کې مړه سوي دي. او د ترکیې 15 کب نیونکي د چهارشنبې په ورځ هغه وخت مړه سول چې د یونان د تیلو د یو ټانکر سره یې کښتۍ ټکر وکړ او بیا چپه سوه. د ترکیې ساحل ساتونکو ویل دي چې د تیلو په ټانکر کې څوک نه دي زخمي سوي. دغه پیښه د ترکیې د کراټاس شار څخه په سمندر کې 15 میله لري سوي. د یونان د بارانو چارو وزارت د ټویټر په یو پیغام کې د مړسو کسانو کورنۍ وته د خواخوږی پیغام استولې دي. د دغه پیښې چې په اړه نور تفصيلات نه دي ورکړل سوي په داسې حال کې سوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې په دې وجې ترنګلې سوي چې ترکیه د سمندر په هغو سیمو کې د طبي غازو د منډلو هڅې پیل کړي چې یونان د ملکیت ادعا کوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو د امریکا جغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لمړی رپورت. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشریزو ټاکنو له لارې د امریکا په رهبرۍ کې بدلون راغلی او لا تر اوسه هم د افغانستان د سولې راتلونکی معلومه نه ده، خو د بلې خوا د افغانستان حکومت لا هم د افغان سولې لپاره په سیمه ییز اجماع کار کوي او د څېړونکو په وینا د سیمې هغه هیوادونه به زیات تر فشار لاندې وي چې د سولې په برخه کې یې پخې ژمنې کړې وي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د شانګهای د همکاریو د سازمان په شلمه سرمشریزه غونډه کې د افغانستان په سولې ټینګار شوی دی، خو بلور ته لا هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی راغلی. افغان حکومت د سولې د هڅو لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د اجماع په لټه کې لا هم دی. د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ازبکستان ته تللی تر څو د سولې لپاره په اجماع کې د ازبکستان د زیاتې ونډې په اړه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړي. ازبکستان چې یو ځل د طالبانو د پلاوي کوربه هم و.
خبرې پر دوو ټکو وي. اصلي بحث مو د سولې د تامین لپاره پر سیمه ییز اجماع او ازبکستان زموږ هغه ګاونډی دی چې د سولې په برخه کې تل لیوالتیا ښودلې ده. همکاري یې کړې دي. یو لاغو هیوادونو چې له بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو د پلاوي کوربه توب هم کړی دی. ازبکستان لیواله دی چې بین الافغاني رسمي مذاکراتو کوربه توب هم وکړي.
په همدې حال کې د شانګهای په سرمشیزه غونډه کې د تاجکستان ولسمشر بیا ویلي چې په افغانستان کې پیچلی وضعیت د شانګهای د غړو هیوادونو لپاره د پام وړ دی. د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د امریکا په ولسمشیزو ټاکنو کې جو بایډن د امریکا نوی منتخب ولسمشر شوی او لای هم د افغانستان د سولې په اړه تګلاره نه ده معلومه. څېړونکي په دې باور دي چې د بایډن راتګ سره به د سولې معادله ښایي بدل شي.
بایدن پر اتاک سره به د سولې په لړۍ کې عمده تغیرات راشي او د دې لپاره چې د منطقي هیوادونو په تیره پاکستان د سولې پر اتاک کې ځینې وعده کړې وي چې د دې تغیراتو په وجه سره احتمال لري چې پاکستان هغه وعدو ته ونه رسیږي او تر فشار لاندې راشي په دې موضوع کې.
خواني افغان ډیپلوماټان هم انګیري چې لا هم سیمه په تیره پاکستان به د افغان سولې په اړه تر فشار لاندې وي.
هغه وادونه چې د افغانستان سولې پروسې لپاره هله منډې د خپل هیوادونو د ګټو پر سترګه د افغانستان سولې پروسې ته ګوري. د بیلګې په ډول عمران خان سید چې ونویل چې د کم خاصې ډلې څخه به حمایت وکړي په افغانستان کې دنه، خو طبیعي خبره ده چې د طالبانو په استازیتوب اکثر خبرې د پاکستان سره سرته رسیږي. په دې چې موږ غواړو نه غواړو دا یو حقیقت دی چې طالبان پاکستان سره ډېر ښې اړیکې لري او د هغوی د پاکستان ګټې ورته ډېرې مهمې او اړینې دي.
د سولې د اجماع هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په قطر کې دوه میاشتې د بین الافغاني مذاکرات وزي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی راغلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم د دې خپرونې مرکه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاریو د سازمان په شلمه غونډه کې ګډون کړی دی. د شانګهای د همکاریو د سازمان شلمه غونډه د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرانسته. جمهور رئیس اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي شبکو د تهدیدونو سره په مبارزه ټینګار کړی دی. موږ په دې باره کې د باور د غورځنګ د مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې ده.
نجیب آزاد صاحب، جمهور رئیس غنی د دې سازمان نه غوښتي چې په افغانستان کې د اساسي قانون په اساس د موجوده نظام ملاتړ وکړي. نو حکومتونه خود خپل منافع په نظر کې نیولو سره د نورو سره روابط ساتي او همکاري کوي. د افغانستان د موجود نظام په ملاتړ کې به د دې سازمان د غړو منافع وساتل شي او څه منافع به وساتل شي؟
جمهور رئیس دا وختونه چې یاد سازمان د افغانستان د مشروع او منتخب حکومت په ټولو په ځانګړي ډول ټولو کې دولت او نظام ملاتړ وکړي. بل شکه چې په دولتونو مشران د خپل دولت لپاره همداسې خبرې کوي. دا تدیر په تدیر تر خواهشات او ارمانونو سره د دې لپاره یو دولت په ځانګړي ډول د افغانستان دولت په ټوله کې حکومت په ځانګړي ډول یو قوي او فعال ډیپلوماټیک ادرس ته ضرورت لري چې وړاندې تر دغه سي کانفرنسونو په متواتر ډول د ډیپلوماټیک اورفونو پر رڼا کې لابي وسی او هیوادونو ته قناعت ورکول سوی دی یو ګټه او خپلې ګټې خوندي سوی.
بله، مشترکې ګټې
تر اوسه پورې د افغانستان په مسله کې افغانستان نه دی توانېدلی چې دننه په حکومت کې سیاسي اجماع رامنځته کړي او بیا سیمه ایز اجماع شنګهای پر دغه سیمه باندې راڅرخیږي. او په دې سیمه کې د هیوادونو ګټې ډېرې مهمې دي، هغه که روسیه ده، هغه که چین ده، که پاکستان ده، که هندوستان دی، او یا د منځنی ختیځ د منځنی اسیا هیوادونه دي. د دې لپاره د ګټو تعریف مهم دی، هغه که اقتصادي وي، که نظامي او که سیاسي ګټې. دغه تعریف لپاره افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې یو ځانګړې ستراتیژي ولري. او هغه اندېښنه چې افغان دولت یې لري او هغه ډاډ چې نورو ته ورکوي، هغه تر اوسه د کاغذ پر مخ د یو عمیق ستراتیژي او پالیسۍ په مخ نه دی ترسره شوی. ښکاره خبره ده چې بیا شنګهای په کانفرنس کې ګډونوال، یعنې د غو لپاره د دې ګټې او د افغانستان ګټې تاریخ بلا بیل دی، هر یو د خپل ملي
کافي ول لپاره کار کوي. آزاد صاحب محترم، جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د موجوده نظام ګډوډول به د دې سازمان د غړو ملکونو په حالات منفي اغیزه وکړي. نو کدا څه خبر وی یا واقعا د سه حالات راځي د ملکونو د خصوصا زیاتره ټول گاوندی ملکونه دي، دوی د خپل ګټ ساتل شي چې د افغانستان سره مثلا د دې موجوده نظام ملاتړ ونی کی؟
لبد مرغه د سینو نه لري راي هو د ګټ خدای افغانستان په بے نظمی کې د افغانستان په جګړه کې د کچې تاسو نه وای نو تاسو په دې باندې د افغانستان وضعیت تاسو نه وای هم هم دغه د ګټو تاریخ تر تنه دی سوای.
نو د جمهور رئیس د خبرې ساسي په فکر دومره موثر نشي واقع کېدای. نو په دې حساب
زه فکر نکوم د خبرې دی هغه خو د افغانستان د رهبری مدیریت په پرته غونډه وکړه. افغانستان کې د کابل پروسس رامدوی دوی غونډې وسولې، گاونډي هیوادونو یا آسیایي هیوادونو پرته نړیوالو هم اشتراک وکړ چې د افغانستان د دولت رهبری او مدیریت لاندې غونډې وسوې. هغه کې هم دا خبرې وي افغان دولت نه توانېدلی چې د یو هیواد عملي ملاتړ هم تر اوسه ولري.
نجیب غاصب دغه سازمان چې د کوم ورځ رئیس جوړ شوی دی کنه په سیمه کې په تیر بیا افغانستان سره کومه ساحه کې تر اوسه پورې عملاً همکاري شوې ده؟ ځکه د دې سازمان نوم دی د سیمې د هیوادونو د همکارۍ سازمان چې یو بل سره به همکاري کوي، راکته شولې اقتصاد کې، سیاست کې، هر برخه کې ملکونه به یو بل سره همکاري کوي. عملاً څه شوي اوسه پورې؟
تداراسي کانفرنسونو د دایرهولو وړاندې هیوادونو په متواتر ډول د ډیپلوماټیکو ادرسونو للارې یو دبل لپاره لابي کوي، د ځان لپاره د بل سره لابي کوي. افغان دولت په تیرو کلونو کې تاسو نه توانئ درې چې قوي او بار ډیپلوماټیک ادرس ولري، یوازې د همدغه غونډې په جریان کې ګډون او بیا غوښتنې او ځینې مسایل او پالیسۍ وړاندې کول د دې باعث شوي دي چې تر اوسه پورې د شنګهای د کانفرنس د ادرسه په افغانستان کې په عملي ډول باندې نه په سیاسي برخه کې او نه هم په اقتصادي برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې.
ډېره مننه نجیب آزاد صاحب. کور مو ودان.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د کورونا د ټولنیزو اقتصادي اغیزو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپورټ شې چې وبا د افغانانو په ژوند باندې ډېر منفي اغیزه کړې ده او لوږه یې نور هم زیاته کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې لخوا پر افغانانو د کورونا او بعد ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په حق له ترتیب شوی سلورم راپور چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې خپور شو، پکې ویل شوی چې دغه وبا د افغانانو پر ژوند خورا زیاتې منفي اغیزې کړي او هغوی د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبارو د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویل چې د کورونا او با لامل د نورو ناخوالو سربیره دا وبا په افغانستان د لوګي کچا ولاسه شری 15% نور هم زیاته کی.
Impact of COVID-19 on SDGs in Afghanistan.
افغانستان کې د دوامدار پرمختګ پر اهداف باندې د کورونا د وبا اغیزې ډېر منفي دي. د مثال په ډول افغانستان کې لوګي کچا بعد کورونا وبا د خپرېدو د مخه حالت پرتله 12.5% زیات شي. د خوړو کمښت به 0.05% زیات شي. د دوامدار پرمختګ ټول اهداف د مثال په ډول د خوړو د سیستم خکېدل به 2.5% خراب شي او هم به د بزګرانو عایدات 2.5% نور هم را کم شي. همداشان د خوارځواکۍ د خکېدو اهداف به هم 2.5% کم شي.
د
ملګرو ملتونو دغه مامور ویل چې د نړیوال ټولنې لخوا د نورو اضافي مالی مرستو پرته به په پرمختیایي برخو کې د افغانستان د پرمختګ اهداف سم پلي نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبار ویل چې افغانستان د کورونا وضعیت سره د مخ شوي حالت د وتلو په خاطر د صورتونکو کلونو لپاره د داخلي منابعو څخه تر 300 میلیونو امریکایي ډالر پورې اضافي پیسو برابرولو ته اړتیا لري. هغه ویل چې دا پیسې په ګمرکونو کې تر 20% پورې د مالی او محصول راټولولو او هم په صادراتو او وارداتو باندې د مالی د زیاتولو لارې راټولېدلی شي. د ملګرو ملتونو دغه مامور ویل چې افغانستان ته به دا ګرانه وي چې د نړیوالو د بسپنې پرته د کورونا وبا څخه پیښوي حالت سره مقابله وکړي.
انټرنیشنل سپورت ثرو ګرانت ایډ
د نړیوال ټولنې د وړیا پیسو د برابرولو بسپنې د هیواد د مالی حالت د ساتلو لپاره ډېرې مهمې دي. په حکومت او په اقتصادي ادارو کې اصلاحاتو څخه ملاتړ، په سیمه ایز او نړیوال اقتصاد کې د افغانستان د خپلتیا او اتصال څخه ملاتړ، د بهرنۍ مستقیمې پانګونې په ګډون ټول دغه اقدامات او د خصوصي سکتور څخه چې کومې پیسې افغانستان ته داخليږي، دا هغه مسایل دي چې نړیواله ټولنه به افغانستان څخه د ملاتړ په برخه کې خپل ونډې ادا کولو ته دوام ورکړي.
In support of Afghanistan.
د افغانستان د اقتصاد د وزارت معین محمد نبی سروش دی غونې ته ویل چې افغان حکومت د ملي دسترخوان په نوم خلکو سره د مرستې لپاره د یو شمېر ملي پروګرامونو له لارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پر خلکو باندې د کورونا اقتصادي اغېزې راکمې کړي. هغه ویل چې حکومت په راتلونکو کې هم د دغسې پروګرامونو د پلي کولو پلان لري. په افغانستان کې روانه اونۍ 15 اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا خپره شوې. نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وبا د 1.6 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. دغه وزارت مرسیال وای نور لا تر کې وی چې دا نوې پیخي په اول سولایتونو کې سب شوي.
په تیر څلور ساعتونو کې د هیواد په ټول دولت لابراتوارونو کې 515 شکمنې پیخي مایات شوي دي، چې له جملې څخه یو 1.6 مثبت شوي دي او څلور تنه له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی او 13 تنه روغ شوي دي. چې د سر په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیخو مجموعي شمېر 2.6 ته رسیږي.
پولیسه ویلی کی د کرونا د وایرس پیخي یو ځل بیا د افغانستان په لویدیزو، مرکزی، ختیځو، شمالي او جنوبي ولایتونو کې سب شوي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وی چې کی دیشي د جیمی پراتو سره دغه وبا پیخي به نور هم زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورت. د نړۍ مشرانو د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریا په اړه خبرګونونه څرګند کړي دي. خو د چین او روسیې په شان د امریکا یو شمیر سیالان د نتایجو په اړه د قانوني اقداماتو نتیجې ته په تمه دي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زستخواري.
د کورونا وایروس د محدودیتونو سره سره احتمالا په اروپا کې د تجلیل تر ټولو لوی مراسم د ایرلند په بالینا کې چې د جو بایدن د غورنی کاستو غنځای دی تر سره شول.
دا ډیره ناڅاپه پیښه وه، نو ځکه خو ډیره په زړه پورې هم وه. موږ زشت ډیر خوښ یو، دومره خوښ یو چې زه خو یې په کلماتو کې نسم بیانولی.
بایدن اغلب وختونه په خپل خټه او قومي ریښه په ویاړ سره خبرې کړې دي. هغه بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې له اروپایي ټولنې څخه د دوی وتل باید د شمالي ایرلند سوله له خطر سره مخ نه کړي. هغه تیر کال د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د ټرمپ لاس پوڅه وباله. بوریس جانسن د یک شنبه په ورځ وویل هیله مند چې له نوې ادارې سره کار وکړي.
زه فکر کوم په مختلفو سطحو کې داسې ډېر مسایل شته دي چې هر وخت زموږ حکومت او په واشنگتن کې حکومت د جلا کېدو په نسبت سره یو ځای کوي.
اروپای ټولنې د بایدن د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی.
په ګډه به موږ د نړیوال اقلیم د فشارونو، د کورونا وایروس او د دې وایروس د اقتصادي تاثیراتو، د اقلیم د بدلون، د مختلفو نژادونو یو ځای ژوند کولو، د زیان، د ډیجیټلي اقتصاد او ټولنې لپاره د لازمو قوانینو، نړیوال امنیت او د څو اړخیزو سیستمونو د قوانینو د اصلاح لپاره کار وکړو.
خو کارپوهان وایي چې اروپا باید ډیره توقع ونه کړي.
ماحول او چاپیریال کې رقابت او سیالي مخ په زیاتېدو ده. د دې په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې امریکا به خپلو معاملاتو کې د سختو چنو وهلو ته دوام ورکړي. له اروپا او برتانیا سره به تجارتي قرارداد ډیر اسانه او ساده نه وي. د ناټو په برخه کې هم زه فکر کوم چې هغوی به د اروپایانو د ډیر سهم غوښتنې ته دوام ورکړي.
د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل هم د دوشنبه په ورځ دغه ننګونې تایید کړې.
امریکا زموږ تر ټولو مهمه متحده ده او ویبه، خو زموږ څخه توقع لري او دا پر ځای ده چې موږ باید د خپل امنیت لپاره په خپل جدي او پیاوړي اقدامات وکړو.
اروپا هیله لري چې جو بایدن بیرته د ایران اټومي قرارداد سره یو ځای شي، خو اسرائیل سخت مخالفت لري. د اسرائیل لومړي وزیر جو بایدن ته د تبریکۍ په یوه ویډیوي پیغام کې د قرارداد په اړه څه ونه ویل.
زه هغه د اسرائیلي دولت د یو ستر ملګري په توګه پیژنم.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر لیکلي، ټرمپ په اویا ورځو کې ځي، خو موږ دلته ټول د تل لپاره یو. د امنیت د تامین په هدف د پردیو د ملاتړل هیڅ وخت ښه کار نه دی. موږ د اختلافاتو د هواري په هدف ګاونډیو ته د خبرو لاس اوږدوو. چین له امریکا سره د تجارتي قرارداد په منځ کې دی. د چین دولتي رسنۍ ویلي دي چې په ټاکنو کې د بایدن بریا د وړاندوینې فضا ډیره څرګنده کړې ده. په هانګ کانګ کې چې د دیموکراسۍ پلویانو سم د بیجینګ په وړاندې مظاهرې کوي، یو شمیر د امریکا د پاسته دریځ په اړه اندېښنه لري. تر اوسه بیجینګ او مسکو په ټاکنو کې د بایدن د بریا په اړه رسمي تبصره نه ده کړې او څرګنده کړې ده چې د ټاکنو د نتایجو په اړه برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قانوني اقدامات کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
قدر من اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس ابراهام لینکن د امریکا د کورنۍ جنگ په وخت کې د ګیټسبرګ په خپل مشهور وینا کې په خپل هوادوال باندې غږ وکړ چې ازادي به لزمکه نه محو نشي. د د هغه کلمو نه ډیرو کسانو د کلونو په اوږدو کې الهام واخیسته. په دې کې زمونږ د ملي وسلوالو خدمتونو په میلیونو کسان شامل دي چې نه یوازې په امریکا کې د ازادۍ د ساتلو لپاره جګړه وکړه، بلکې د نورو هیوادونو د ازادۍ لپاره هم جګړه وکړه. نن د چهارشنبې په ورځ د زړو با تجربه پوځیانو د لمانځنې په ورځ امریکا سوچ کوي چې د هغو نارینهو او ښځو د وظیف د ارزښتونو او قربانیو احترام وکړي چې دوی ورکړي دي. ډیر وروسته له هغه چې دوی عسکري خدمت پرېږدي، دوی د هغه څه معنا ورکوي چې دا به د یو آزاد هیواد تبه وي. دغه رخصتي د هر کال د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه وي او په لومړي سر کې د هغې متارکې سره سر لګوي چې په 1913 کال کې د لومړي نړیوال جنگ پای ته پر رسولو کې شوه. دغه جنگ په آسیا، افریقا، په بحر کاهل کې ټاپوګانو ته خپور شو، د جنوبي امریکا په اوبو کې او همدغه راز د اروپا د جنگ په میدانونو کې وشو او داسې لیدل کېدل چې دا جنگ د ټولو جنگونو خاتمه و. او جمهور رئیس ډیوایډ ایزنهاور په 1945 کال کې دغه رخصتي پراخه کړه چې د ټولو هغو کسانو احترام وشي چې په جنگ او سوله دواړو کې خدمت کړی وي. زمونږ حکومت د پروګرام سره تر دې ورځې پورې دغه کوشش ته دوام ورکوي، د هغو پوځیانو سره مرسته کوي چې پوځ پرېږدي، کار پیدا کړي او په ملکي ژوند کې خپله انتقالي دوره اسانه تیره کړي. که څه هم چې په اصل کې د پخوانیو پوځیانو ورځ د جنگ په باره کې نه ده، دا نه د جنگ د میدان بری یا ماتې یادوي، دا نه د سیاسي پرمختګ یا ځمکني لوړ ارزو لمانځي. په بل عبارت دا د یادونې ورځ ده. د ته ورته رخصتي په برتانیا، کاناډا، جنوبي افریقا او په نورو هیوادونو کې منعکس کیږي چې د خپل خدمت او قربانۍ لپاره د پخوانیو پوځیانو احترام کوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.